تاسو ستړي مشي. افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې مو زه نور یاسنوري هرکلی کوم. وابوري چې قطر چې د طالبانو دفتر پکې پرانستی او تر اوسه له امریکایي پلاوي سره د دې ډلې د استازو ترمنځ د خبرو د څو پړاوونو کوربتوب کړی. دا ځل غواړي په لنډ راتلونکي کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د غونډې کوربتوب وکړي. نومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وایي په لندن کې له برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه ګټورې خبرې درلودې. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي په پاکستان کې د ډېرې هغې سختریزې ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل کړي چې نوې ډلې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو د تېرې میاشتې د ځان وژونکې حملې مسؤوله بللې ده. وروسته له هغې چې هند سټلایټ ضد یوه وسله په بریالیتوب په فضا کې د ځمکې مدار ته وتوغوله، د امریکا متحده ایالتونو خبرداری ورکړی چې د نړۍ هیوادونه د فضا پر وسلو نه لړړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وایي په لندن کې له برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه ګټورې خبرې درلودې. خلیل زاد چې له تېرې دوشنبې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته بیا سفر پیل کړی، پرون په لندن کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیا د ځانګړي استازي ګریټ بیلی په ګډون له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه سلا مشوره وکړه. ښاغلي خلیل زاد تېره شپه په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي چې له برتانوي لوړ پوړو چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او زموږ د هیوادونو د امنیت ګډ هدف ته د رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د خلیل زاد په وینا له برتانوي شریکانو سره مشوره تل د خوښۍ وړ ده. په کابل کې د برتانیا سفارت هم په لندن کې له چارواکو سره د ښاغلي خلیل زاد د لیدنو کتنو په اړه په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي چې د برتانیا حکومت د سولې د هڅو ملاتړ کوي او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او په هغې کې د پراخې سیمې د رغند رول د لوبېدو لپاره هڅې کوي. په پام کې ده چې ښاغلی خلیل زاد په دغه سفر کې چې د اپریل تر لسمې دوام کوي افغانستان، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته هم ولاړ شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د هند د هلیکپټرو نوې مرسته به اغېزمنه وي. د دې وزارت مرستیال وایان زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل
دا څلور وزره هلیکپټر جازونه دي چې روسي جوړ M-15 او په لنډو ورځو کې به د افغانستان دولت ته تسلیم شي.
خاغلی عارف زیاته کړه چې دا هلیکپټر هم د بمونو د غورځولو توان لري او هم لایزري توغندي ویشتلی شي. په دې ترڅ کې هندوستان ټایمز ورځپاڼه په هند کې د افغانستان د پخواني سفیر شهیدا محمد ابدالي په وینا خبر ورکړی دی چې نوې ډلې له بلاروس څخه څلور هلیکپټر د افغانستان لپاره اخلي او په راتلونکو میاشتو کې به افغان دولت ته وسپاري. د افغانستان حکومت له بې ځایه شو او هیواد ته له ستنېدونکو افغانانو سره د امریکا د متحدو ایالتونو د نویو مرستو هرکلی وکړ. متحده ایالتونه په دې برخه کې تازه څه باندې $1.5 میلیون مرسته کړې ده. د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت ویان سید عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل
کومک را که اونا اعلان کردن دقیقا کومک هم گفتی است که میتونن مشکلات اساسی و مهم بیجاشلها را در قدم نخواست در داخل افغانستان مرخوب سازن.
د روان میلادي کال په دغو تیرو نږدې دریو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 2 لک کسان بې ځایه شوي چې اکثریت یې د سیلونو په څیر طبیعي پیښو مجبورې کړي چې خپل کورونه پرېږدي. په همدې موده کې تر 6000 ډېر کډوال افغانستان ته له بهره ستانه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي په پاکستان کې د هیره د هغې سختریزې ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل کړي چې نوې ډلې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو د تېرې میاشتې د ځان وژونکې حملې مسؤوله بللې ده. د اسوشیټد پرس اژانس د هغې پریکړې لیک مسوده لیدلې چې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړو ویشل شوې ده. دغه مسوده د جیش محمد د ډلې پر مشر مسعود اظهر د سفر بندیز لګوي او شتمني یې کنګل کوي. د پریکړلیک دغه مسوده همدارس په هندي کشمیر کې دغه ناوړه او بیرحم ځان وژن کې حمله چې په نتیجه کې د هندي ملیشو څلویښت غړي ووژل شول او یو زیات شمیر نور ټپیان شول په سختو ټکو غندي. د پریکړلیک په دغه مسوده کې پر دې تاکید شوی چې د تروریزم د دغې پیښې عاملان، تنظیموونکي، مالي تمویلوونکي او مرستندویان د مسؤول وبلل شي او عدالت دې راکاږل شي. تر دې مخکې د ورته هڅې مخه چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی او د ویتو حق لري ډب کړی وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2001 کال په اکتوبر کې جایش محمد ډله له القاعده او طالبانو سره د اړیکو په خاطر د بندیزونو په تور لست کې شامله کړې وه. ورسته هغه چې هند ستلایت زدی و وصله په بریلیتوب په فضا کې د ځمکې مدار ته وتوغول، د امریکا متحدو ایالاتونو خبرداری ورکړ چې د نړۍ هیوادونه د فضا پر وسلو نه لړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون وویل چې د هند ساینس پوهانو په بریلیتوب سره خپل هغه ستلایت وویشت او له منځه یې یووړ چې د ځمکې تر لاندې مدار لاندې څرخېده. په دغه اقدام سره هند د متحدو ایالاتونو، روسیا او چین تر څنګ فضایي قدرت ټینګ کړ. د امریکا دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان خبرداری ورکړ چې پر هر هغه هیواد چې د سټلایت ضد دغه وسلې فضا ته استوي، د دې خطر زیاتوي چې ټوټې د ځمکې په مدار کې تر شا پاتې شي. هغه وویل زموږ پیغام دا دی چې موږ ټول په فضا کې اوسو او هغه باید پر هر څه ونه لړو. فضا باید هغه ځای وي چې موږ کارونه سرته ورسوو. د قزاقستان یوې پوځي هلیکپټر د روزنیزې الوتنې پر مهال لوېدلې او دیارلس واړه سورلۍ وژل شوي دي. دا می اته ډوله هلیکپټر د کاسپین سمندرګي له نږدې سیمو پرون والوته او د قزاقستان د دفاع وزارت په وینا د هیواد په جنوب کې د ژالاکوش په سیمه کې وغورځېده. د پیښې علت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د قزاقستان موقت ولسمشر قاسم جومارت توقایف په ټویټر کې د دې خبرې د تایید تر څنګ لیکلي چې ټولې سورلۍ وژل شوي دي او د دې پیښې د علت د څرګندېدو د تحقیقاتو امر یې کړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې قطر چې د طالبانو دفتر پکې پرانستی او تر اوسه یې له امریکایي پلاوي سره د دې ډلې د استازو ترمنځ د خبرو د څو پړاوونو کوربتوب کړی. دا ځل غواړي په لنډ راتلونکي کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د غونډې کوربتوب وکړي.
د دې موضوع تر اوسه مسایل نهایي نشدن، یک لیست اونا در اختیارشان دارم از کسایی که دعوت میشن.
د اجرایه رئیس، د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله و چې قطری پلاوی پرون ورسره په کابل کې په دې اړه خبرې کړې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د کندهار نوی والی د کندهار ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې په ادارو کې سمون راولي.
د ښاري نظم او لا ډسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزیون باندې موږ کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو په دې کې به اردو، پولیس او امنیتي ملي وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر پر روسیې غږ وکړ چې خپل سرتیري له وینزویلا بهر کړي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
چارګل ډېر ارزښت لري او د ډېر پخوانه استعمالیږي. په زورت سوری کوي او چارګل پکې ټومبي. مثلا یوه لنډۍ ده، وایي: تا چې پټکی په سر را کوخ کړ، زه به چارګل په پزه نیغ ودروم.
په افغاني ټولنه کې د چارګل د دود په باب مو د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې د موضوع ته کتنه کړې. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه. بیا هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راسو د خبرونې لومړی موضوع ته قطر چې د طالبانو د دفتر کور بلې د افغانستان د سول لپاره د سیمې په کچه هڅې پیل کړې دي. قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی په کابل کې یو شمېر چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره کتلي او بیا ازبکستان ته تللی دی. دوه غواړي چې په لنډ راتلونکي کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د غونډې کوربتوب وکړي. تفصیل د احمد شبر په راپورټ کې
تمه ده چې په شاوخوا دوو نیو کې په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. د دې غونډې د چمتووالي لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی په کابل کې له یو شمېر حکومتي چارواکو او د حکومت له چوکاټه بهر سیاستوالو سره وکتل. تر دې لیدنو کتنو وروسته د چهارشنبې په ورځ د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په سپیدار ماڼۍ کې خبریالانو ته د دوحې د ترسره کیدونکې غونډې په اړه وویل. په قطر کې یو انسټیټیوټ بلنه ورکړې چې د دې لپاره تیر ورځ د قطر د هیواد استازی راغلی و مشورې کولې. دوی یو شمېر افغانانو ته بلنه ورکوي. په دې برخه کې لا هر څه نهایي شوي نه دي. له دوی سره د هغو کسانو چې دعوت ورکوي یو لس شته. بعدي مسله هر اړخیزه مذاکرات دي چې په هغو کې به دولت هم وي او نور به هم وي، خو په دې برخه کې لازم نه دی ټاکل شوی او نهایي موافقه هم لا نه ده شوې. په کابل کې د قطري پلاوی مشیر د هیواد د بهرنیو چارو په وزارت کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او پښخړو کې د منځګړیتوب له چارو ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی کوله. دغه هیئت د سیشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر افغان سیاستوالو سره وکتل. همدارنګه د سولې د عالي شورا د دارالانشا له غړو سره خبرې وکړې. د سولې د عالی شورا جکپوري غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبري یوازې هغه وخت نتیجه ورکوي چې دواړه لوري حکومت او طالبان پکې وي.
د سولې پروسې د کامیابۍ لپاره بین الافغاني مذاکرات دا لومړنی ضرورت دی، تر څو پورې چې هغه جهتونه چې یو د بل سره په تنازع کې دي لکه دولت او طالبان د دوی نمائندگان خپلو کې کېنني، د ځینې سیاسي نهادونو یا شخصیتونو په جلساتو کې اشتراک او طالبانو ته داسې تاثر ورکول چې موږ ستاسو په حق کې یو او دولت نه ده، دا د دې ملت غوښتنه نه ده، دا صحیح تاثر نه ده. طالبانو ته موږ یو خبره کوو چې د افغاني ټولنې غړي استای حق لري چې سیاست وکړي، حق لري چې په نظام کې اوسېږي. راځي چې دا مسلې د افغاني مذاکراتو د لارې نه پیل کو او پای ته ورسو.
په دوه هی کې له طالبانو سره دراتلونکو غونډې لپاره د هڅو په لړ کې د القحطانی په مشي قطري پلاوي پرون له کابل د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته روان شو، تر څو له ازبک چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. تر اوسه دا څرګند نه ده چې د دوه هی پراتلونکو غونډې کې به د افغانستان کوم سیاستوال برخه اخلي، خو طالبان ټینګار کوي چې د ملي وحدت د حکومت له اساسو سره د سولې خبرې نه کوي. ورته غونډه د طالبانو له استازو سره د فبروري په لومړیو کې په ماسکو کې جوړه شوه چې د افغانستان د حکومت استازو ته پکې بلنه نه و ورکړل شوې او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول یو شمېر افغان سیاستوالو ګډون پکې کړی و.
وامرتل چې قطر چې د طالبانو د دفتر کوربه د افغانستان د سول لپاره د سیمې په کچه هڅې تیزی کړي. دا ځل قطر غواړي چې په لنډ راتلونکي کې د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو ترمنځ د سولې د یوې غونډې کوربه توب وکړي. ورته یوه دا ډول غونډه دوه څه باندې دوه میاشتې مخکې په موسکو کې جوړه شوې وه چې د طالبانو د استازو او د غرض د افغانستان د یو شمېر مخکښو سیاست توالو پکې ګډون کړی وو. یو له هغو سیاستوالو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو د افغانستان راتلونکي ولسمشرۍ ته کاندید د افغانستان د ملي امنیت پخواني سلاکار حنیف اتمر وو. ښاغلی اتمر په وروستیو کې په افغانستان کې د لانجو د هواري لپاره په بلخ ولایت کې ویلو چې باید موقت حکومت رامنځته شي. د هغه له دې څرګندونو وروسته د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم دا موضوع راپورته کړه. هغه وویل چې په افغانستان کې د سولې روانې هڅې له یوه پټه په درېدلي حالت سره مخامخ شوي او علت یې همدا دی چې د افغانستان حکومت هغه دریځ چې وسلوال طالبان ورسره مخامخ خبرې وکړي دغسې یو حالت رامنځته شوی دی او په کار ده چې په افغانستان کې یو موقت اداره رامنځته شي. خو په افغانستان کې د موقت حکومت جوړېدو په اړه د عمران خان پر څرګندونو د افغان او امریکایي چارواکو له غبرګون وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې هیواد د صدر اعظم څرګندونې ناسمې تعبیر شوې دي. افغانستان دا موضوع جدي ګڼلی او خپل سفیر له اسلام آباد د مشورو لپاره کابل ته ورغوښتی دی. تفصیل د اسمت سروان په راپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د افغانستان په اړه د دغه هیواد د صدر اعظم عمران خان څرګندونې سمې نه دي تعبیر شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د عمران خان څرګندونو ته په اشاره راغلي. صدر اعظم په خپلو څرګندونو کې د پاکستان بیلګې ته اشاره کړې چې انتخابات په کې د یوه عبوري حکومت له لوري ترسره شول. دا خبرې باید په غلطه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه تعبیر نه شي. عمران خان له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي و چې د افغانستان سولی پروسه یوازې هلته بریالی کېدای شي چې د افغانستان د ټولو مطرح سیاستوالو په ګډون یوه موقته اداره جوړه شي او هغه آزاد او شفاف انتخابات ترسره کړي. د افغانستان حکومت د عمران خان پر څرګندونو سخت غبرګون وشود. له پاکستان څخه خپل سفیر شکر الله عاطف مشعل د مشورو لپاره هیواد ته راوباله او په کابل کې د پاکستان مرستیال سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د سه شنبې په ورځ د عمران خان د څرګندونو په خبرګون کې په یو ټویټري پیغام کې ولیکل، په داسې حال کې چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړي، د عمران خان څرګندونو بیا دا ډول اخیست نه درلود. خلیلزاد هم در اسویلی د افغانستان پر راتلونکي باید افغانان په خپل پریکړه وکړي او د نړیوال ټولنې دنده دار چې د دې هدف لپاره افغانان یو ځای کولو ته تشویق کړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باست عمران خان څرګندونو ته په اشاره په خپل ټویټري پیغام کې لیکلي چې د کرکټ ځینی اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي او ځینی نه کوي. جان باست لیکلي، خان د افغانستان د سولې د پروسیا او کورنیو چارو په اړه په خبرو کې اعتدال لپاره نه غورځوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اوس وایي چې دا هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې لپاره مختګ پرته بل دلچسپي نه لري.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې پخراین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسیدو او طالبانو سره یو جوړ جاړي ته د رسیدو هڅه کوي هم د پاکستان د صدر اعظم پر دغو څرګندونو انتقاد کړی او تیره ورځې په یوه ټویټ کې وویل چې پاکستان چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړې، د عمران خان دغه څرګندونې بیا دا ډول اغیز نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیشن بی پورس پی خبر کړي خبر پانه کې ویل چې د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د مارچ له 15مې د اپریل تر 10مې د سیمې یو شمیر هیوادونو د سفر پیل کړي. ښاغلی خلیلزاد لومړی سفر له بریتانیا پیل کړی، پرون په لندن کې وو او د بریتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې د غراز افغانستان، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته هم لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د ښاغلي خلیلزاد دغه سفر د سولې د روانو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د سولې داسې پروسې لپاره اسانتیا رامنځته کول دي چې د افغانستان ټولې خواوې پکې ګډون وکړي. د خبر پاڼې له مخې په کابل کې به ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د حکومت او نورو د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره په دې سلا مشوره وکړي چې له طالبانو سره د امریکا خبرې په کوم پړاو کې دي او هم به دوی وهڅوي چې یو هر اړخیز مرکچي پلاوی وټاکي چې د بین الافغاني بحثونو او خبرو لپاره پر راتلونکو اقداماتو خبري وکړي. ډیرو نړیوالو ورځپاڼو هم دا ځل د خلیلزاد سیمې ته د خلیلزاد د سفر په اړه ځینې مطالب چاپ کړي دي. صفي الله استانیزي ته به وښو.
واشنگتن اگزامینر خبرونه د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکایي استاد زلمی خلیلزاد په نوې سفر او پروګرامونو مقاله لیکلي. په مقاله کې راغلی خلیلزاد څو ورځې وروسته له هغه کابل ته روان شوی چې یو لوړ پوړی افغان چارواکي په هغه تور پورې کړی چې غواړي په افغانستان کې ځان په یو سیاسي شخصیت بدل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد دا وار د مارچ له 15مې تر 10مې په سفر وتلی او د افغانستان په شمول له اوو هیوادونو لیدنه کوي. تمه ده چې خلیلزاد له افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د څنګوالي، د مرکزی ټیم د جوړولو او د خبرو پراتونکو دورو وغږیږي. د افغانستان د ملي امنیت څلاکار حمدالله محب د مارچ په 14 په واشنگتن کې ویلي و چې زلمی خلیلزاد په 2009 او 2014 میلادي کلونو کې د افغانستان په ولسمشری ټاکنو کې د کاندیدیدو لپاره زړه خکړی و او د ښاغلي محب خبره ښایي هدف یې د یو موقت حکومت رامنځته کول وي چې د وایسرای شي. په هند کې د برېټانیا د واکمنۍ پر مهال د مستعمرې پوځي مشر ته وایسرای ویل کېده. واشنگتن اگزامینر د افغانستان د سیمه ییزو رسنیو په حواله لیکلي امریکایي چارواکي له ارګه د ناټو غړي هیوادونو د سفیرانو په لیدنه کې د حمدالله محب په حضور له خبرېدو وروسته له مجلسه ووتل. په افغانستان کې د نه ترلاسه کېدونکې سولې خواته یو بلګام دا د پاکستاني لیکوال او شننونکي احمد رشید د یوې مقالې عنوان دی چې نیویارکر ورځپاڼې خپره کړي. په مقاله کې راغلي کله چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا د خبرو پیل ته اجازه ورکړه، هیڅ چا تمه نه درلوده چې دای به دومره زیاته حوصله ولري. د چارو ګڼو شننونکو وړاندوینه کړې و چې ګواکې ټرمپ به په خپل سر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر وکړي او په دې سره به هم امریکایي مرکزي ټیم سبوتاش کړي او هم افغان حکومت داسې یو حال کې پریږدي چې طالبان پر برلاسی شي. خو په نیویارکر کې دغه خبره شوې مقاله کې راغلي چې ټرمپ د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې لاسوهنه ونه کړه او آن یې په دې اړه کم ټویټونه وکړل. امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د خپل پخوانی سفیر د افغانستان د سولې او پخلاینې د پروسې لپاره خاص استازي وټاکه. د نیویارکر په مقاله کې راغلي چې خلیلزاد د خبرو لپاره زیات وخت ترلاسه کړ او وتوانې چې له طالبانو سره په څو دورو خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالويش او له افغان خاورې د تروریستانو د نه استفادې د ډاډمنېدو په مسایلو اغیزمن پرمختګ وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو خبرې او اوربند هغه دوه مسایل دي چې د نیویارکر د مقالې لمخې لا هم پاتې دي. خلیلزاد د مارچ په 12مه له طالبانو سره د خپل شپاره سرزینې خبرو ورسته دور پایته ورسو او وړ مورزی بریتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته خپل تازه سفر پیل کړ.
ازادي رادیو اورید سهار ته بجیا او یوشت ان دقیقې دی. د کندهار نوې والی حیات الله حیات وای د کندهار خار د امنیت د خول لپاره ګارنیزون جوړوي. خغلی حیات له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د کندهار په دولتي ادارو کې د قانون د تنفیذ او حاکمیت او د غراز د کارونه اهل د کارت د سپارلو په برخه کې ګڼې ستونزې شته چې د ستونزې د حل لپاره به د جدي هڅې وکړي. خغل حیات دغه راز هغه اوازې هم رد کړ چې ګڼې د دو میاشتو لپاره ټاکل شوی او د کوم تغییر او تبدیل صلاحیت نه لري. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رشتینی له خغل حیات سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د کندهار لپاره د کار لومړیتوبونه څه دي.
پدې کې شک نشته چې کندهار هم د افغانستان څلور دیرش ولایتونو نه ده او دلته هم لومړیتوبونه د نورو ولایتونو په څیر د موږ لومړیتوب د امنیتي وضعیت ښه والی که په ښار کې ده که په اطراف کې ده په انکشافي او زیربنایي برخو کې اساسي خدمتونه او د ولس او د حکومت ترمنځ د فاصلې کمول دي.
تاسې د خپل معرفت په غونډه کې له خلکو سره په یو شمېر ادارو کې د اصلاحاتو، اداري فساد او د بیا رغونې په برخه کې یو شمېر ژمنې وکړې. د دغه ژمنو په برخه کې مو تر اوسه لومړی کوم ګامونه پورته کړي دي؟
په دې کې شک نشته چې معلومه چې موږ د معارف په برخه کې یو څه بدلونونه راوستل. د ما تقریبا درې مونۍ داسې زه کار کوم. ټولې ادارې به په دقیق ډول سره ارزیابي کیږي او وروسته د هغې نه به د دو د ښهوالي او اصلاحاتو دپاره کار کوي. په لومړي قدم کې معارف، ورپسې صحت او نورې ټولې برخې هغه دي چې په دې کې به داسې خلک ګمارل کېږي چې هغه د ولس دپاره د خدمت چوکوي او هغه مسؤولین چې هغه اوس په دندو ګمارل شوي او هغه د دې وړتیا ولري هغو به موږ سره کار کوي او مخې ته بسو.
کندهار ته ستاسو د راتګ پر مهال یو شمېر کسانو مخالفت وکړي او داسې ویل کېدل چې تاسو یوازې د دوو میاشتو لپاره ټاکل شوي یاست او د کوم تغییر او تبدیل صلاحیت نه لري. دا خبره تر کومه ځایه سمه ده؟
په دغه خبر زه هم د رسنیو نه خبر شوم، نور کوم بنیاد نه لري دا خبر. زه د رئیس جمهور په حکم راغلی یم د کندهار د ولسونو د خدمت لپاره او تاسو وینئ د هغې ورځې نه چې زه راغلی یم په زرګونو خلک دلته راځي، خپل ملاتړ اعلانوي او ان شاء الله تر هغه وخت چې رئیس جمهور خوښوي زه به دلته کار کوم. ولې په دې کې شک نشته چې ماته د ولسونو ملاتړ مهم ده او دا ان شاء الله غت سدي چې دا وسته سی وینې چې ټول ولسونه خوختي او د مونږ لاټر
د کندهار په یوشمیر ولسوالۍ کې نامنوی او په کندهار شهر کې د ترور او غلاو د پیښو زیاتوالی د خلکو اندیشنې زیات کړي. د خلکو دغه اندیشنو ته په جواب کې کوم امنیتي تدابیر پلانونه لري؟
مونږ د خار د پارا ځانګړي پلانونه باندې کار کوو. یو دا چې د خاري امنیت د لا خوندیتوب د پارا په څلور دروازو کې د مونږ پلان د سګارټ سواک ځای په ځای کوو تر څو هغه خلک چې خار ته ننوځي او یا وځي هغه د امنیتي قوتونو د دوربین او یا سترګونه باید تیر شي، او هغه خدای نه خواسته ګډوډۍ چې هغه د ځینې نظامي ارګانونو لخوا پیښېږي نو کلته ګډ قوتونه وي، هر یو به د خپلو قوتونو مسؤلیت په غاړه اخلي او د هغو دقیقه تلاشي وکړي. د دې تر څنګ د ښاري نظم او لا ډیسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزیون باندې من کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو په دې کې به اردو پولیس او امنیتي ملي وي تر څو د موږ د پولیسو او امنیتي ملي ځواکونو تر څنګ چې دوه نسلي کېدونکي حالې ځلې د ښار د امنیت لپاره کې دي دوه تر څنګ دوه هم په ښار کې د ولسونو لپاره خدمت وکړي شي.
مشخصا په کندهار کې د ترور د پیښو مخنیوي لپاره څه تدابیر شته؟
لکه مخکې چې ما وویلې ښار ته هغه لارې چې داخليږي هغه باید د امنیتي پوښښ خلاندې وي. د کندهار ښار په یو پراخه ساحه کې ده او ډېرې زیاتې لارې دي چې دې ته که دښمن وغواړي د هرې لارې نه داخلېدلی شي، نو دغه لارې موږ کوشش کوو چې تر خپل کنټرول او هغه کنټرول لاندې دي، یعنې د موږ امنیتي پوښښ خلاندې راشي. ولې د دې تر څنګ ښاري ګارنیزیون او د امنیتي ملي او پولیس ملي ګډ کار کول چې د دې دپاره به موږ پوره هڅې کوو، او همدارنګه د امنیتي ارګانونو ترمنځ لازمه همغږي چې شتون لري چې هغه لا پیاوړي کړو. زه مطمئن یم چې د ښار امنیت به هم ښه کېږي او حتی ولسوالۍ ته هغه پلانونه چې موږ لرو هغه کې به هم برلاسه شو.
که د وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکرات نتیجې ته ونه رسیږي، اټکل دا دی چې د هوا په ګرمېدو سره به یو ځل بیا وسلوال طالبان خپلو حملو ته زور ورکړي. دغه اندېښنو ته څومره چمتووالی شته؟
دښمن همیش یو دانه چې د هوا په تغییر سره دا اوس تاسې ویني په ځینې ځایو کې د حملې کوي، یاو دا چې اوس طالب هغه زور نه لري، او هغه په دې معنا چې په افغانستان کې جنگ د وروستیو فعالیتونو په اساس باندې چې علما کرامو کو د کعبې امام د مسجد نبوي امام او هغه فتواوې ورکړلې، دا جنگ حرام وبول، دا جنگ د دوه ورونو ترمنځ جنگ وبول، او دا جنگ اصلا کوم اسلامي صبغې لار نه روایت ورته پیدا شوکړل. نو په دې اساس باندې هغه طالب چې هغه وسله د دولت په مقابل کې اخیستې هغه مصبري پولیس دا جنگ نه روا ده. نو زه خپله ما فکر دا ده چې سا کال جنګونه ولو که موږ سولې ته ونه رسیږو، چې اول خو ډېره زیاته امیدواري دي اوربان ته سولې ده، که موږ هم نه رسیږو په هغه ډول سره چې پخوا شدید جنګونه وو هغسې به نه وي، خو بیا هم دښمن متاسفانه د سیمې د استخباراتو په ملاتړ کوشش کوي چې ځینې ځایو کې غلچکي بریدونه وکړي، خو دو مخامخ د موږ د امنیتي ځواکونو د توان هیڅکله هم نه دي.
تر دې مخکې چې تاسو کندهار ته راسئ، په میدان وردګ، هلمند او په ننګرهار کې مو ماموریت درلود، کندهار له کالي اړخه له دغه ولایتونو سره څنګه پرتله کوي؟
کندهار کله چې اداري مسایل ته مطرح کوو د قانون تنفیذ او نور مسایل متاسفانه ډېرې ستونزې دلته وجود لري. کندهار د میرویس خان نیکه او احمد شاه بابا ټاټوبه ده. زه مخکې د دې نه چې کندهار ته راسم ما فکر کاوه چې دلته به قانون د بل هر ولایت نه ډېر حاکم، دلته به کار اهل کار ته د ټولو ولایتونو په پرتله سپارل شوی وي، او دلته به په هره برخه کې نسبت د نورو ولایتونو نه خدمت شوی. ولې ما برعکس پیدا کړ؟ دلته ما فکر کاوه چې موږ به د نورو دپاره نمونه وګرځېږو، ولې موږ په خپلو کې ستونزې لرو، او د ما هڅه او هند بدای تر هغه وخته چې زه دلته یم چې دغه ستونزو ته د پای ټکی کېږدو. او یو ځل بیا احمد شاه بابا لوی امپراتور چې د ولایت مقام د څنګ سره ده، او میرویس خان نیکه چې په یو دوه درې کیلومتر کې قرار لري، د هغو ارواح خوښه کړو او د هغو په پله باندې قدم کړو.
د کندهار لوالی حیات الله حیات سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه وه. دا مرکه کې غواړی بیا هم واورئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې، شته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر روسي غږ وکړ چې خپل سرتیری له وینزویلا بهر کړي. د روانې اونۍ په پیل کې لسګونو روسي سرتیری وینزویلا ته ورسېدل، خو ډونالډ ترامپ وایي دا ځواکونه د بهر شي کنه ټول اختیارات له واشنگټن سره شته. د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له روسي وغوښتل چې خپل پوځیان له وینزویلا وباسي.
ولسمشر ترامپ خبرداری ورکړ چې د هدف ته رسیدو لپاره ټول اختیارات ورسره دي. ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو له میرمنې فابیانا روزالس سره تر لیدو وروسته یو خبریال ته وویل چې روسیه باید له وینزویلا ووزي. دا وینزویلا د اساسي قانون پر بنسټ خوان ګوایدو د روان کال د جون په میاشت کې ځان د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ او څرګنده یې کړه چې نیکولاس مادورو په درغلی بیرته ولسمشر شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او د نړۍ تر 50 نورو ډیرو هیوادو خوان ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندل دی. د تیرې شنبې په ورځ د وینزویلا د پلازمینې کاراکاس په لمنو کې دوه روسي الوتکو نږدې سل روسي سرتیري شکته کړل. د متحده ایالاتونو د حکومت په باور دا روسي ځانګړي ځواکونه دي چې د انټرنیټي امنیت متخصصان هم پکې شته. له خوان ګوایدو څخه د واشنگتن د ملاتړ د ښکارولو په ترڅ کې د شاغلي ګوایدو له میرمنې فابیانا روزالس سره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم وکتل. مایک پینس خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتونه وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو تک ته د یو ناوړه تحرک په سترګه ګوري. د رویټرز اژانس په وینا مایک پینس همداراز ویلي دي چې د مادورو له حکومت څخه هیڅ راز ملاتړ ونه کړي، د نړۍ د نورو هیوادو ترڅنګ د خوان ګوایدو له حکومت سره ودرېږي تر څو بیرته په وینزویلا کې ډیموکراسي ټینګه شي. روسیې په میلیاردونو ډالر په وینزویلا کې پانګونه کړې ده او د نیکولاس مادورو کلک ملاتړ کوي.
یو ځل بیا پام وکړئ چې څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي په لندن کې له برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه ګټورې خبرې درلودې. ښاغلي خلیل زاد تېره شپه په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي چې له برتانوي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او زموږ د هیوادونو د امنیت ګډ هدف ته د رسیدو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د هند هلیکپټرو نوې مرسته به اغېزمنه وي. د دې وزارت مرستیال ویان زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل هند به په لنډو ورځو کې څلور روسي M15 ډوله پوځي هلیکپټر د افغانستان دفاع وزارت ته ورکړي. د افغانستان حکومت له بې ځایه شو او هېواد ته له ستنېدونکو افغانانو سره د امریکا د متحدو ایالتونو د نویو څه باندې یو شپېته میلیون ډالرو مرستو هرکلی وکړ. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي په پاکستان کې ډیره د هغه سخدریزې ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل کړي چې نوې ډلې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو د تېرې میاشتې د ځان وژونکې حملې مسؤوله بللې ده. د اسوشیټډ پرس اژانس د هغه پریکړې لیک مسوده لیدلې چې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړو ویشل شوې. دغه مسوده د جیش محمد د ډلې پر مشر مسعود اظهر د سفر بندیز لګوي او شتمنی کنګل کوي. وروسته له هغې چې هند سټرلایت ضد یوه وسله په بریالیتوب په فضا کې د ځمکې مدار ته وتوغول، د امریکا متحدو ایالتونو خبرداری ورکړل چې د نړۍ هیوادونه د فضا پر وسلو نه لړي. د قزاقستان یوه پوځي هلیکپټر د روزنیزې الوتنې پر مهال لویدلی او دیارلس واړه سورلۍ وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل بیا هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
چارګل ډیر ارزښت لري او د ډیر پخوانه استعمالي په زورت سوری کوي او چارګل پکې ټومبي. مثلا یو لنډۍ د وایي تا چې پټکی په سر را کوخ کړ زه به چارګل په پزه نیغ ودرو.
د ژون پشي بهونیز پروګرام کې مو د اصل په افغاني ټولنې کې د چارګل د دود په اړه مفصلې خبرې کړې دي. خو مخې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، ستاسو څو پیغامونه لولو چې د افغان بې سیمه ته سواتل شمېرې له لارې مو راستولي. په بېلابېلو موضوعاتو مو پیغامونه راستولي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي، په هلمند کې د ښاروالۍ لخوا 4,500 نیالګي کېنول شوي او ښاریان او ښاروالۍ باید په ګډه د دغو نیالګیو ساتنه وکړي. دغه راز کوکو شیرینه چې خدای وکړي اصلي نوم یې ویل اورزګانه لیکلي، طالبان که غواړي خپلواکه اوسي نو دا چانس د له لاسه نه ورکوي او سوله دې وکړي. عبدالله عادل د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي چې د خلیلزاد دا دور خبرو ته زیات خوښ یم، ځکه دا ځل خبرو کې به د اوربند او خپل منځي خبرو د پیلیدو لپاره زمینه برابره شي. خدای وکړي چې داسې وشي. له پکتیا ځازی اریوب څخه فضل کریم لیکلي چې باید په راتلونکي غونډه کې د طالبانو او د ناتو چارواکو تر منځ یو مثبته نتیجه ورکوونکې پریکړه وشي تر څو د افغانانو دغه ستونزې یا دغه رنځ نور ختم شي. مننه کوم ودان پیغامونه را استوي، ډیر واضح هم نه دي خو په هر صورت موږ د لوستلو هڅه کوو. کلندې ولیکئ ډیر به خوښ شو او د موضوع په ارتباط، یعنی په دې معنا چې د ورځې د هغو مهمو موضوعاتو په باب چې راپورونه د ازادي راډیو له لارې اورئ، که په دې اړه راته پیغامونه را واستوئ نو خوښ به شو. کور مو ودان بیا هم پیغامونه تل ستاسو لولو. نور د دو اونیزو د خبرونو د خپرېدو وار دی. لومړی د اساسي بشري حقونو اونیز پروګرام.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همین هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د جرمونو په کشف، د تورن په نیولو او د دلایلو په راټولولو غږیږو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحوي دفتر د چړنې ورتونې د څنګه مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت ته. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې خراغلا سویم که په پیل کې دا راته ووایه چې څه ډول یو کس یا یو متهم نیول کېدلی شي، په کومو دلایلو؟
د 134 مادې د اساسي قانون په رڼا کې چې د پولیسو له خاطره د جرمونو کشفول دي او د تورن کسانو نیول او د هغوی په رابطه باندې دلایل راټولول دا د پولیس مکلفیت دی او دنده ده، او په دې اساس باندې بیا پولیس ته مکمل قانون جوړ شوی دی. خو چې کله مونږ جرمونه کشفوو د او تورن کسان نیسو، د هغه په دلایلو باندې بیا زمونږ جزایی اجرات او قانون چې دی دا صریحاً پولیس ته لارښوونه کړې ده چې باید پولیس او امنیتي ارګانونه مکلف دي چې تر هغو پورې د واقع نه مخکې د جرم کشف وکړي او د تورن کسانو په نیولو باندې دوی هڅې وکړي او دلایل مدارک ورباندې راټول په دې باندې د جرم یا په دې تورن کس باندې چې کوم جرم ورته منسوبېږي باید دوی مدارک او دلایل ورسره ولري. هغه په لاندې ډولونو باندې دی چې کله یو جرم واقع کیږي او مونږ د پولیسو په چوکاټ کې په تشکیل کې یو آمریت د جنای د حوزې نه نیولې، همداسې په سطح د قمندانۍ د امنیت د ولسوالیو ولایت حتی تر خپله ریاست د وزارت محترم د داخلي کورنۍ چارو تر دې پورې مونږ د پولیسو له خاطر یو مدیریت د جنایي لرو. په دې مدیریت د جنایي کې په نامه د کنترول د منطقوي یو آمریت دی. دغه کنترول د منطقي امریات وظیفه دغه ده چې د ساحې کنترول، د ساحې جغرافي موقعیت، د ساحې د خلکو د بودوباش معلومات. نو په دې اساس اول د موقعیت د جغرافي د خلکو ته ډېر، دویم مشاهده د محل ده چې کله د پیښې ځای هغه لیدل کیږي، دغه اوضاع، دغه احوال، دغه پیښې، د پیښېدو بیان او څرنګوالی، او څوک چې هلته مزنون وي یا توران کس وي، د هغه د فرار د مخې باید د دې شي جلوګیري وکړي. دویم چې کله توران کس نیول کیږي، د هغه تلاشي بدني باید واخیستل سي، هغه د خپل چړل لاندې ونیسي. پس د نه بیا هغه اسناد و مدارک چې ګویه په دې باندې توران و مزنون باندې راټول دي، هغه مدارک د سره وي، ثبوت وي، لکه نن سبا عکس دی، لکه نن سبا تصویر دی، لکه نن سبا د ټیلیفون شمیره ده، هغه مکالماتي بڼه ده چې دغه مکالماتي به تهدیدي و، د څوکې تهدیده و، یا دغه مکالمات د دې بیان دوی دی چې دغه جرم واقع سو په اساس د همدغه چې هغه عبارت د شفرونو نه بی کنه، نو دغه مدارک اثباتیه پولیسانو ته مخکې له مخکې باید دوی سره وي چې کله تورن کس نیسي دا ورته وړاندې کړي چې ګوره تا په دغه وخت کې له دغه شمېرې دغه شمېرې ته دغسې خبرې کړې چې بالاخره زمونږ د تجربو په اساس باندې دغه جرم واقع سو، نو هغه مدارک هغه بور سره یي. بل دا ده چې د اشخاصو او افرادو په رابطه د هغوی پیژندګڼه ډېره مهمه ده چې هغه وپیژندل سي، تر هغو هغه څوک چې متضرر د قضیې دي هغه باید شناسایی سي. مجني علیه چې چا باندې ظلم سوی وي، چا باندې تیری سوی، باید هغه هم وپیژندل سي چې هغه څه وایي د مظنونینو او د تورن کسانو په رابطه باندې. بالاخره اخر دا چې کله ساحې ته پولیس ځي تر هغو دغه جرم خونسا کې، خو طبعا دوی دغه تجربو په اساس باندې او د مجرم د فرار په مخنیوي کې دوی باید ډیر جدي او ډیر یعنی زیرک اوسیږي چې یو خو دغه مدرک او شواهد او څم کم دلایل چې د تورن کس دا له ساحې نه ورک نسي، او بل دغه خپل تورن یا مظنون کس د ساحې نه فرار ونه کړي، نو دغه ساحه په داسې شکل باندې اپراتیفي شکل باندې د کنټرول لاندې ونیسي چې هم مظنون ونیول سي، هم که چیرته جرم کیږي لکه نن سبا انفجاري دي، د انتقال د مواد مخدر دی، قتل دی، مجروحیتونه دی، زخمی کول، دغه ټول موارد په دې شکل باندې دغه ساحه کې ونیول سي تر هغو پورې د مظنون او د واقع تر مابین که مبهم شی پاتې نه وي.
آیا پولیس په هر حالت کې حق لري چې یو کس متهم وبولي او وینیسي که نه؟ د دې لپاره کوم شرایط یا حالات شته دي چې هغو ته په کتو سره د یو کس د نیولو حکم صادریږي؟
او پولیس د مخکې اشاره وسوله چې د کشفونو د جرم د وقوع نه مخکې د تجربو په اساس باندې او بل د زیربط ارګانو له طرفه دوی ته چې کم اطلاعیه رسیږي چې په حساب هغه ته جلب وي چې دغه فلانکی کس موږ ته مطلوب دی، دا خو یو خوا. بل خوا پولیس آیا دنده د دې شته چې غیر د دې مواردو نه څه نور موارد داسې شته چې پولیس وکړی سي چې توران یا مظنون کس ونیسي؟ بله، هغه یو په دې کې ده چې دغه جرم چې کله پیښیږي هغه یعنی مرتکب دغه باید د پولیس شناسایی سي، پولیس وپیژني. په دغه وخت کې پولیس کولای سي دغه کس بدون د حکم اصدار د حکم د سارندوالۍ یا د محکمې پولیس کولای سي دا شخص ونیسي. دا یو. دویم چې کله جرم جنایت وي نه جنها و قباحت، چې جنایت جرم وي او هغه په قانون کې ورته قانون ورته پیشبینی کړی دی د هغه د حبسو، پولیس باید په دې آګاهي چې دغه جرم د جنایت دی، نو که چیرته دا سړی ونهنیول سي فرار کوي، نو په دې وخت کې پولیس کوي چې دغه سړی ونیسي، یا خپله پولیس ونیسي په جرم مشهود کې، او یا دغه محل د خلکو له طرفه که دا سړی نیول کیږي پولیس ته، پولیس همالته سته، پولیس ویني چې هغه سړی مانه مثال لرې دی، نورو خلکو ونیو، پولیس کوي چې په دې کې اقدام وکړي او دا تورن کس ونیسي چې تر هغو ونه تښتیږي. بله، پولیس په دغه حالاتو کې کوی سي چې یو تورن او یو مظنون کس ونیسي.
کله چې یو کس ونیول شو له هغه سره باید څه وشي؟
یو کس چې کله مظنون سو، تورن سو، پولیسو ونیوه او په دې باندې بیا دوسیه هم بنا کیږي، دغه تهداب گذاری دوسیه ته جوړېدای سي. چې کله پولیس یو تورن کس ونیوه، اول خو دغه پولیس په کار دده چې دغه تورن کس ته یا د سارندوالۍ او د محکمې په امر اوامرو باندې سدی نیولی، ورته وایي چې وروره دغه د جلد دی، د فلانکي سارندوالۍ نه راغلی، په دغه تور باندې ته نیول سوی. خپله د تورن کس په دې باندې ذاتي پوهیږي چې زه په سارندوالۍ کې یا په محکمه کې او یا په خپله دغه قمندانۍ کې چې په ما باندې فلانکي عرض کړی دی، نو هغه مکمل تصور دغه پیښې ده ته څرګندیږي که چې زه ما څوک وهلی دي یا مې ټکولی دي او یا فرزان ما سره د چا پیسې دي، ما په نن سبا او یا مې چا سره زورګوی کړی. دغه علت د ګرفتاري چې ورته وایي دغه مظنون خپله په هغه ټولو سوانې د قضیې باندې خپله علم آگاهی رازی. نو پاول شرط که داد پولیس به دیده برته وای که چیر تا پولیس آنن ونی و خوانن خواده بلفل خپل مرتکب دیگه جرم سویده چی نیول سویده. دویم تاریخ دی گرفتاری به پولیس به محضر دی گرفتاری که نیسی تاریخ چی کم ورز ده او کم تاریخ ده گره بیلی که چی پا کم سات و پا کم دقایق بانده ده سرای مونگ ونی وم. بل محل دیر مهم ده گرفتاری ته چې کله په یو پیښه کې دی نیسي هغه پیښه به داسې رسموي چې نه شمال خواته جنوب خواته شرق خواته غرب خواته دغه پیښه چې وسوله څه شي وه که د موټر غلا وه موقعیت ورته رسمي زه هلته موټر ولاړو په دغسې غوښتل چې موټر هغه کې یا څوک زخمي کوي او یا څوک مړ کوي او یا که مین یې هلته کیښوده او یا بل داسې مواد مخدر یا نور مواد چې ممنوعه دي هغه دې د مسکوني کورونو نه غوښتل چې بل چېرته انتقال کړي هغه محل د گرفتاری د غیر رسمول د پولیس ډیر مهمه ده چې دا دلالت په هغه قریب الوقوع نزیوالی د قضیې پورې دلالت کوي د کروکی و د محل د هغه بل اظهارات د ابتدایي د تورن کس دا مهم ده چې پولیس به ورته چکه تا دلته څه کوله دغه شان چې درسره ونیول دا او یا مخکې له مخکې موږ په تا باندې دلایل لکه څه اوله کې ما اشاره وکړه چې هغه صوتي او تصویري وغیره مدارک دی نو هغه برته کې چې په دغه تاریخ له دغه نمرې تا دغه خبره کړې یا دغه هلته چې تا دغه فعل وکړې دا موږ بالفعل تغییر کړلې نو هغه نتیجه کې به مزنون خپل توضیحات ورکوي هغه توضیحات به درج د محضر کېږي بیا خو وروسته هغه ده چې په اول قدم کې به چې زموږ نن سبا وکلا د مدافع کم دي امیدوار دیدی چې دا زیات سي نغه ته به آنان زنګ وي یغوی به رارسیږي هغه حوزې ته بیا د هغه د تورن کس په مخ کې به وکیل مدافع به ناست وي د ده نه به سوال و جواب کوي او د جرم په رابطه به د هغه نه معلومات چې نور څوک دي نور دغه شیان چیرته دي کنه و غیره سوالونه برځینه کوي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کی چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کال کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. چارګل د بیا په پوزه کې خور چارګل د بیا په پوزه کې خور لکه سلطان پاچا چې تخت و خیژنه. زه محمد واصل وصال یم او تاسو ته ژوند په شیبو کې خبرونه چې چارګل ته زنګری شوی وړاندې کوم. د دغه سندرې په اوریدلو به مو د داسې سیرې انځور په ذهن کې رازرغون شوی وي چې د چارګل ځلا نور وربخلی وي. آیا د چارګل یا میخک په پوزه کول مو خوښیږي؟
ډېر افغانان یې د خپل په پزاوه کې خپله میخ فوق العاده خوښیږي.
کلمو په پزه کړی دی
د چارګل او د پیزوان خبره تیره وه نو موږ ورته بیا زړه خو کوم بده چې وس عمر په مونږه تیر دی. نو
چارګل او میخک څه توپیر سره لري؟
یو دړه کده چې ډیره وړه کوي دی، یو میخک کوي دی لږ متوسط دی، او یو چارګل دی چې غټ دی.
نن په همدې حق لا خبرې کوو. په پیل کې د چارګل یا میخک لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو، ورپسې د چارګل په حق له د خلکو نظرونه اورو، په اخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړی دا ملتیا مو وکړي.
انسانان په ټوله کې خپل خوښوي او غواړي چې له نورو څخه ښایسته ښکار شي. د همدې هدف لپاره خو له بیلابیلو سینګار توکو څخه کار اخلي. ځینې سینګار توکي خو بیا داسې دي چې هغه له ډېر پخوا راهیسې په میراث راپاتې دي. نتکۍ، پیزوان، د سپینو زرو بنګړي، په مټو تړلي نقرهیي تعویزونه، مشدۍ، چندنار او چارګل هغه څه دي چې په ملي موزیم کې هغو مجسمو ته وراغوستل شوي دي چې د سلګونه کاله وړاندې انسانانو ژوند راښیي. نو ځکه ویلی شو چې چارګل هغو میرمنو کاراوه چې ابتدایي ژوند یې درلوده. د یادولو وړ دی چې د وخت په تیریدلو سره چارګل هم د نورو شیانو په څیر خپله بڼه یو څه اړولې ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشاور څیړنوال حبیب الله رفیع وایي چې چارګل یا میخک سلګونه کاله وړاندې تاریخ لري،
خصوصا طلا تپې په آثارو کې ګڼ پسولونه پیدا شوي دي چې تقریبا 3-3.5 کاله عمر لري. اکثره یې د سرو زرو دي او کومه مجموعه چې لاسته راغلې تقریبا د 20,000 شاوخوا زیورات پکې دي. په دې کې چارګل ته ورته یا د پزې پسول هم شته، او د دې نه علاوه چارګل ډېر ارزښت لري او د ډېر پخوانه استعمالیږي. پزه ورته سوری کوي او چارګل پکې ټومبي. مثلا یوه لنډۍ ده، وایي: تا چې پټکی په سر راکوښ کړ، زه به چارګل په پزه نیغ ودروم.
بنګړي د لاس بندونو ته، نتکۍ تندي ته، مشدۍ غاړې ته او چارګل یا میخک هم پزې ته ځانګړي ښکلا وربخي. د هر څه ځان ته بېلې کیسې لري. دا چې نن د چارګل په اکله غږیږو، نو ویلی شو چې چارګل هغه پخوانی سینګر توک دی چې په پیل کې به له لرګي څخه رغېده. د ادبیاتو ډاکټر عبدالحد منګل چې د چارګل په اکله مقاله لیکي، د کابل موزیم ته د څېړنې لپاره ورغلی و. نوموړی وایي چې هلته یې هغه مجسمې ولیدلې چې د انسانانو ابتدایي ژوند یې ښوده. په هغو مجسمو کې هم د میرمنو چارګل په پزه و. نوموړی د چارګل ډولونه هم روښانه کوي.
هغه مجسمې او هغه څیرې چې حق شوي دي په ډبرو پکې وکې توګل شوي دي، هغه که هم ځنه نشانې او ځنه شیان داس معلومي چې پخوا هم چارګل یا میخکي کاریدل. یوه دڼه کده چې ډیره وړه کوي دی، یو میخکی دی لږ متوسط دی، او یو چارګل دی چې غټ دی. خپل چارګل د ښایست لپاره څه چې ټومبل کیږي کنه ګڼي دي مختلف د دغو د ډل نه یو هم چارګل دی چې اوس دغه مسایل اکثره هغه څوک چې غواړي کلاسیک سټایل وکړوي نو اکثره میخکی په پوزه کوي یا لګغټ وي.
ښاغلی منګل وایي چې ابتدایي انسانانو هم چارګل یا میخک د ښکلا په هدف کارو. دا چې هغه وخت دومره اسانتیاوي نه وي، نو لرګي به رنګول، هغه به د ګل په څیر جوړول، بیا یې په پزه کول.
بدایي ټولنه چې په غرو کې اوسي تر اوسه پورې اته هغوی نه پوهي خپل ټولنیز ژوند څنګه وکړي. د انسانانو د ښکلا لپاره په ځان هر ډول لوبې کړي دي. فرض کا د موږ کا وایي چې د چارګل اوس څنګه روا شوی یا الکه اوس موږ یا مازون خلک ګورو کنه، هغوی په پوز کې یو خونت بل خواته غټ غټ میخان نه بس یا لرګي په کټومبلی وي په غوګو کې ټومبلی دي، هغوی د ښکلا لپاره دا کار کوي. بل اخر انسانانو ژوند ټولنی شوی او متمدن شوی دی، د دې کولاته یو داس ډول ورکړی دی چې هغه راټوله کې محدود کې وشته، چې دا د سنگار هغه اوج دی چې اوس دې ځای ته رسیدلې چې موږ یوازې یو تر پوزه سوری کوو او یو خیسته چارګل کغه دی تلاوي کدی بل شي.
چارګل یا میخک په فولکلوري ادبیاتو کې هم په هنري ډول چې خاطرې سره تړلې دي ډېر یاد شوی دی. د فولکلوري ادبیاتو څېړونکو عطف نورستانی وایي چې چارګل فولکلوري کګانه ده.
لنډیو کې ډېر زیات راغلی، همیشه زرګر ته داسې خطاب کړی چې ماته د ګانه جوړه کړه یا فرزند خپل لالې نه غوښتي چې ماته چارګل جوړ کړ، او کله کله نارینو هم په دې باندې بحث کړی، رقم ته حسادت کړی چې دا چارګل ستا په پوزه بیگانه دی، دا باید دلته نیوي، او کله کله بیا د هغې پرانا باندې دغه کړی ښکلایي چې به خلی ده د ښځې څیرې ته هغه یاده کړې ده.
د خوست په یو شمېر کلیو کې کومې جنکۍ چې ډېرې شوخې وي، بیا د کلي مشره ښځه پزه ورته سوری کوي او چارګول ور پسه کوي. د یاد ولایت اوسیدونکو نیم وای چې لسپینسر او میرمنو څخه اوریدلې دي چې دوی به په دوه هدفونو دینجونو پزې سوری کوي.
یو دایو چې کله د غنجونې دغه وخت رسیږي چې کله د چارګل یاد مخکی ورکیږي نو دی دغه وخت ډیر زیات شوخی کوي. دغه د شوخی د ختمولو په وجه د ورته د پوزه سوری کوي او چارګل ورته کوي. نو هغه کې هغه نرمواله راځي هغه شوخی او هغه غلمنځزي. دویمه دا چې کله چې دغه چارګل ور په پوزه کې نو دی د کور مسؤلیتونو ته متوجه کوي، بیا هغې نه بعد په کور کې ستر کیږي.
د چارګل یا مخک د کارولو لپاره د پزې سوری کول ضروري خبره ده. د خلکو په وینا پزه هر څوک نشي سوری کولی، یوازې ځینې میرمنې په دې کار کې مهارت لري. د میدان وردګو اوسیدونکي روشن وایي چې یو ځلې د یوې ښځې پزه سوری کړې وه، دا چې زده یې نه وه په بد واوښتله.
خپل مې والله سوری کړی دی، یو نفر مې سوری کړی خو په بد واوښتی په بد واوښتی او پس لاغه نه مې بهیچ سوری نه کړ. ډېر یو پرسوبې وکړې، ډېر نورې کې که دونه په بد واوښته هېڅ پوښتنه مه کوه، پس لاغه نه به مې توبه وویسته مالې نه کوم. و پاتې سو غوږونه غوږونه اما یو داغې سوری کوم ډېر نه. د منګ په کلي کې یوه ښځه وه د مرجان په نوم، داغې یوه ستن مخصوص ستنې درلود. بیا به یې دا واخیست په جوش اوبو کې وی واچو لکه سو ډاکتران عملیات کوي. و به یې ویشوه باد داغه نه وی تار په کې تیر که بیا به یې دا واخیست ورته سوری به یې کړ. بیا په هغه وخت کې لس روپۍ به یې اخیسته یا به یې 5 روپۍ.
په دې وروستیو کې اکثره میرمنې خپلې پزې په یوې ځانګړې آلې چې تفنګچې ته ورته ده سوری کوي. د پزې د سوری کولو تفنګچه نورو تفنګچو ته ورته وي. په څوکه کې یوه وړه ستن وي، په پزه کې هغه ځای په نښه کوي چې سوری کیږي. بیا پرته له درد څخه پزه سوری کوي. خو د پزې له سوری کولو څخه ډېرې میرمنې خاطرې لري. د کابل اوسیدونکي ماګول چې اوس عمر پوخ دی وایي چې کله په هیواد کې به پزه سوری کړه خو جوړه نه شوه، بیا کډوال شول. اوس چې بیرته راغلی سپینسری شوې ده. له چارګل پیزوان او نتکینه خبره تیره ده.
خو زما ډېر زیات خوښې ده، په ډېر ور کوټوالی کې مې پزه سوری کړې وه. په ماشومانو باندې چې زما سره جنګ به کوو په پزه به یې وهل، ما پزه به مې وینه کېدله، بس هماغه سره خرابه شوه نو بیا چارګل ونه شو نو پزه مې بیا جوړه نه شوه. مهاجرت شو، مسافر شو، در په در شو، د خلکو وطنونو ته لاړو، بس زموږ هغه شوق او ذوق ټول پاتې شو. نو خو کله چې بیا بیرته خپل وطن ته راستانه شو نو بیا وخت تللی و، نو عمر تیر شو، نو بیا نو بیا موږ د چارګل او د پیزوان خبره تیره وه.
پخوا به چارګل له افغاني کالیو سره ډېر په پزه کېده، خو نن سبا له پنجابي جامو او پتلانه سره هم کاریږي. جالبه خو یې بیا لا داده چې چارګل اوس د حلقې په څیر نه یوازې په پزه بلکې په وروزه او شونډو کې نارینه او ښځینه دواړه بندوي. د کابل اوسیدونکي لیلا وایي چې د چارګل بیلابیل کارول بیا په سندرو کې هم یادیږي.
که فکرمی یو خواندان ده چارگل پری پری غیبی هم ده پری پری چه و اوست دسه رقم دی نگینه یا دسه میخکیم وطله و علقه وطله ده چه خلکی اوست چه افغانستان پاتی چه اروپا که هم پوزه که حلقه ها چه هم دیری پده اوریزه که ها چه وکی ها چه
مکره یاره مکره نوره مکره شادی ستا چارگل سلور پری ریبانه اری اری
چارګل پخوانی غانه ده. هغه خلک ډیر خوښوي چې غواړي کلاسیک کار شي. دا چې په اوس وخت کې خلک چارګل یا میخک سومره خوښوي له سوت نسخه مو پوښتلی دي.
نوم می مینا دی میدان خور. چارګل خود منګه دود دستور ده، ډیر افغانان د خپل پزاوکی خپل مخفاو کولا د خوښی.
فرشته هاشمی کابل نه. چارګل چې ډېر انجنې خپل پز سره کوي. چارګل چي ول زما نه خوخيږي، زما پز هم سره نه ده.
د ما نوم مرسل او زه د وردګو د ولایت اوسیدونکی. ډېر خلک په پوزه کوي او هم ښکاري. ما اولادونه د پز سره کوي، چارګل په پوزه کوي، ډېر مې خوخيږي.
چارګل سرو زرو سپینو زرو او عادي وسپنې خرغيږي. په چارګل کې الماس او نور قیمتي غمی کې خودل کیږي. دا چې اوس د چارګل یا میخک بازار څنګه ده، زما همکاري فرشته مرسل د کابل په ګلبهار سنټر کې لی وزرګر حامد سره خبرې کړي. په پیل کې ورنه پوښتلی چې د چارګل اخیستونکي څومره دي او دوی له کوم ځای څخه راوړي.
دلته فروشا زیات لري او مونږ هم دلته جوړو او هم دوبین راوړو.
زینې ته چارګل وای، زینې ته میخک وای، در ته تشریک او اوس یو ډول القیری زدام لکه چارګل غونډه استفاده تر کیږي. اغه هم تاسو سره ست د دیار یو پک لکه معلومات راکړي.
خدا هغه مخ مخکینه ډیزاین دی، مطلب بعضی خلک ورته چارګل وای، بعضی خلک ورته میخک وای. چارګل هغه ته وای چې مطلب لک شانته اندازه کې لک غټ وي، او میخک هغه ته وای چې مطلب یو غمه لري پوزو کچول کی که غیطه میخک وی
یو چارگول یا میخک تلایچ خرسوی مثلا دیدی گرام لنور تلا سر یا رقم ده
تلا خو مطلب ده مشتری بیسابونه ارتباط لری چه مطلب کم زر وی او اقا خو دیر کم وزن لری مطلب اقا مکمل پا یوش سر که رازی
دلتا یو میخک چی خیده کنه؟ متوسط میخک ده، نه چارگل ده او نه هم دیر ورکای ده هم دیت میخک وی ده چور پی کی گی؟
دقیقا خو چه ساده ده، صرف زر پکی کار شده او نگین عادی ده، ده قیمت ده تقریبا اوزر افغانه او کچیر ده که حلماس استفاده او که بیا تر درس و در نیم سو دولار پوری خرسی گی.
دقیقا زیادتر آخستون که داخلی دی لبهر را غلی چوک دی؟
داخلیم دی او لبهر نمراکله ده.
درنو دوستانو، که سه هم سلګونه کال وړاندې سلور پرې چارګرونه لا هم کوچنی مېرمنې په پزه کوي، خو په تاریخي آثارو کې ځکه شمیرل کېږي چې یو خو ډېر لرغونی دی، بل د هغو ځای اوس وړو میخکیو او حلقو ته ورته شیانو نیولی ده. دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه، تر بیا ښې چارې.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.